مراد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. دوستانو دا نیم ساعته خبری مجلد شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او نږدې 340 نور ټپیان دي. د افغانستان په داخل په سیمه او نړیواله سطحه د کابل نننۍ پیښه په کلکو ټکو غندل شوې ده. د دې موضوعاتو له تفصیل مخکې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي. او د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل ښار په نننۍ ډله ییزه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدن. ای آمار قابل تغییر است. ما تلاش خواهیم کرد که تا فردا جزئیات بیشتر را جمع آوری بکنیم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قطعي ملاتړ ماموریت دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د اجرایی ریاست وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې عبدالله عبدالله له دې حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې او ویلي دي چې دا ډول حملې د دې ښکارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدو لپاره مرسته او ملاتړ وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالي څانګې مسؤول ریفلا ایدایس د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړي. د اعلامیې په اساس ریفلا ایدایس ویلي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارموندنې او د زده کړې د مرکزونو په برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. 16 کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یو 12 کلن هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته وژل سوه. د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمیر افغانان چې غوښتل یې په یوه بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادي راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپل ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیس د افغان فعالانو د نیولو په حال شي. د اسنا د راپور له مخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنه په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو لخوا د پراخو اعتراضونو سره مخامخ سوه. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره سوې چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښاره لیرې دی. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پیښ ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړې. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغو کړیو تور دی چې په پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړ او په پایله کې پر یو شمیر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغورۍ په خاطر بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول چې ویل یې د یو بډای کورنۍ د غړو لخوا زامن ځورول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یې یوازې 3 میلیارده ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شویو شتمنیو به زشتې زیاتې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشري ته ځینو کاندیدانو 1.5 میلیارده ډالر یادولی. کیری ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 5.5 میلیارده ډالر و، خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي. د روسیې لخوا د لاندې سوي کریمیا لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یې د کریمیا یو خبریال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې مځکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي. ناتالیا پوکلون سکایا نن وویل چې د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو اداره به د یوه ناپیژانده خبریال پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. ویل کېږي د خبریال یا خبریاله د ازادي راډیو له ځایي څانګې سره کار کوي او په خپل راپور کې د دغې ټاپووزمې د یوازې پرېښودو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 1.5 کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او له 300 زیات ټپیان دي.
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدن. ای آمار قابل تغییر است.
په افغانستان کې په سیمه کې او په نړیواله سطحه د کابل نننۍ حمله په سختو الفاظو غندل شوې ده.
یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پوښتنه درنه کیږي او په دغه لاره باندې دوی خپلو شومو موخو او اهدافو ته هیڅکله نشته رسیدلی.
آیا د کابل حمله د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او که د دولت د وسلوالو مخالفانو پیاوړتیا ده؟ په دې اړه د چارو کارپوهان نظرونه لري.
مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله دی، په لسهاوو مړي ترېنه په دې جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل طرفان تلافي کړي.
له امنیتي پیښو اخوازو او د کابل ښاروالۍ سرپرستوي پر واټونو د اضافي اوبو د ډنډېدو د مخنیوي لپاره د وزیر آباد د کانل د جوړولو هڅې تیزې کړې دي. د نورو رپورټونو سربیره د سعودي او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ په اړه هم رپورټ اورئ. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 300 نور ټپیان دي. د کورنیو او د دفاع وزارتونو ویندویانو د سه شنبې پورس د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ارګانونو پراخې څېړنې روانې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیا ساپی اورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په کابل ښار کې د نن ورځې د انتحاري حمله په مخنیوي کې ځینې نیمګړتیاوي مني، خو ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دا ډول حمله ونه شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د حمله د یو موټر په وسیله شوی چې پکې 16 کیلوګرامه انفجاري مواد پکې ځای پر ځای شوي وو.
ما با تاسف حمله که در کابل صورت گرفته
به خوشنی سره کومه پیکه چنن په کابل کې وشوه، مونږ منو چې یو شمیر تشې موجوده وي. خو دا ډیر ژر دی چې تاسو ووایم چې دا پیکه څنګه رامنځته شوې ده. دا پیکه باید وڅېړل شي. هغه ادارې چې د څېړنو په برخه کې ډیر ظرفیتونه لري ګمارل شوي دي دا پیکه څېړي او په دې برخه کې کار کوي.
خغلی صدیقی وویل چې په دې حمله کې 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 300 نور ټپیان دي. دغه انتحاري حمله نن سهار د لمړی حوزه اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست وشوه. دغه وزارت وایي چې یو شمیر کسان له وسلوالو سره همکاري کوي، خو دا ردوي چې د همکاري به د نظام په داخل کې ترسره کیږي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې د تیرې سې شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړل او په بیلابیلو برخو کې حملې ترسره کړې. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په دې حمله کې بهرني استخبارات لاس لري.
اغه څوک چې دغه پیخي رامنځته کوي هغه تاسو په دې باندې متقین اوسئ چې هغه د افغانستان دښمنان دي، هغه د استخباراتو نوکران دي، هغه د بهرنیو په لاس کې دي. چې د کوټي شورا په چیرې ده، د پیخور شورا چیرې ده، د میرانشاه شورا چیرې ده، او کله چې د سولې خبرې شي بیا هغه د کوم ځای نه الهام اخلي، د کوم ځای نه قومانده اخلي.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایی رئیس د حمله په سختو ټکو سره غندلې ده. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په سرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولۍ سره د دوی عملیات د فکړل ډیر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حمله سره وغوښتل غچ واخلي.
انتقام بگیرن
د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د حمله د کابل خار اوسیدونکو یو ځل بیا سخت اندېښمن کړل، خو امنیتي مسولان ډاډ ورکوي چې دا ډول حمله به بیا تکرار نشي او هغه امنیتي مسولان به مجازات شي چې د نننۍ حمله په مخنیوي کې غفلت کړی وي. ناجیه صاحب، آزادي رادیو، کابل.
دا ناجیه صاحب په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په نننۍ ځان وژونکي حمله کې 1.5 کسان وژل شوي او نږدې 340 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې کېدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مقامات وایي چې د کابل د نننۍ پیښې په اړه د امنیتي ارګانونو څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان په داخل کې په سیمه او په نړیواله سطح هم د کابل نننۍ حمله په سختو الفاظو غندل شوې ده. کابل د نننۍ حمله په اړه نړیوالو عکس العملونو څرګند کړي او د غندنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون د افغانستان، ګاونډ پاکستان او بل مهم لوبغاړي هند د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تادامیچی یاماموتو په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دغه حملې چې چاودیدونکو موادو یې ډېره ورانی رامنځته کړې او ځل بیا د دې ښکارندوی ده چې په ښاري یعنی د خلکو د استوګنې پر سیمو د حملو لپاره له چاودیدونکو وسیلې کار اخیستل شوی او هغه هم څرګندوي چې د افغان کانو ژوند ته بیخي اهمیت نه دی ورکول شوی. د هغه په وینا په دغسې حالت کې چې د خلکو د استوګنې په ګڼ میشتو سیمو کې له قوي چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل کیږي، دا ښکاره خبره ده چې ملکیانو ته زیان رسیږي او هغه کیدای شي جنګي جنایت وبلل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د خلکو په ګڼ میشتو سیمو حملې سمدستي ودروي. په کابل کې د امریکا سفارت دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. سفارت په خپره کړې خبر پاڼه کې دا یو تروریستي او خونړۍ حمله بللې او ویلې دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې طالبان غواړي د افغانستان خلکو ته زیان رسولو ته دوام ورکړي. په خبر پاڼه کې امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ملاتړ یادونه کړې او ویلې دي چې متحده ایالات به د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي او په دې هیواد کې به د سولې له پروسې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې بس کړي او د ملکیانو له وژلو لاس واخلي. فلیپ هامون وویل زه د کابل نننۍ حمله غندم او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼم. فلیپ هامون زیاته کړه طالبان دې پر ځای چې د سولې د خبرو له فرصته استفاده وکړي دوی بېګناه خلک په نښه کوي. د کابل نننۍ حملې غندنه پاکستان هم کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د نننۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د پاکستان هر حکومت هر ډول تروریستي عمل په کلکه غندي او د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره خپل پیوستون او هم د تروریزم په وړاندې له مبارزې سره خپل ملاتړ اعلانوي. هند هم د کابل حمله په سختو ټکو غندلې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دای د کابل حمله په کلکه غندي او له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوي.
ډیر زیات مننه نوریاس نوری او چې د افغانستان د کابل د نننې حمله په اړه د سیمې او نړۍ د مشرانو او هیوادونو عکس العملونه درته وورول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې اکثره مطالب د کابل د نننې ځانوژن کې حمله په اړه دي. د کابل د نننې حمله په اړه نوریاس نوری د امنیتي چارو له کارپوه د کورنیو چارو له پخوانی وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننې حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا؟ ښاغلی پتنګ وایي
نننۍ حمله واقعاً یو زړه بوږنوونکې حمله وه د کابل په ښار کې. البته لکه چې تاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و. نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو، نو مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله چې په لسهاو مړي ترېنه په دې جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړه چې خپل پرسنل بلې خواته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب، د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي، تر اوسه پورې له ټپیانو شمېر له 300 اوړي، دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمېر نږدې 150 ته رسیږي، یعنی دغه ارقامو ته په پام سره د ډېره لویه حمله وه. په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا د هغه شاه شهید حملې نه هم د دې حملې زیانونه ډېر زیات و. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین د دغسې زورورې حملې په ترسره کولو بریالي شي؟
د جنګ استخباراتي جنګ یا ترهګرې حملې چې څوک وړي په هر نقطه د هر ځای کې کولی شي، یو سړی چې د سره تېرېږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولی شي. کوم تلفات چې په کابل کې نن ورکول شوي دي، نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د دې اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلي. یو ملکي وګړو له منځه وړل ډېره اسانه خبره ده، اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرته دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی، بیا کېدلی شوی چې دوی برلاسی ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات لري.
پتنګ صاحب، دا حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان خبرو ته زړه نه ښه کوي. څه فکر کوي چې دغه ډول حمله به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي، دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دواړه خوا غوره کړې ده، د سولې لپاره یو اوږده لاره ده. د سولې لپاره د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډمهاله لاره پیدا شي. دا فتن هغه سوله چې د افغانستان د خلکو نیاز ده، قطع د جنګ ده باید وکتل شي. او بل یو دایمي سوله په افغانستان کې، دغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې ځانته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی، هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي. او چېرته چې دوی وفادار نه وي، نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي. او د دې علت د زیاتېدو به دای شي، باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نو د دوی امتیاز جنګ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي. اما دا د دې ته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانیو په سر باندې د امتیاز اخیستنه، دا هم له دینی له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي، یو بین الافغاني صلح ته، یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونه لرو دا پکې حفظ شي.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپوه مجتبی پتنګ چې وایي د کابل نننې بریت نه د افغان ځواکونو کمزوري او نه د دولت د وسلوالو مخالفانو پیاوړتیا خي، بلکې دا د وسلوالو مخالفانو د په خبره مایوسي خي چې د جګړې مخامخ جګړې په ډګر کې زیات مرچوب لیدلې او اوس غواړي چې پر ملکی اهدافو خپل زور و آزمایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اکثره اسمسونه او اوریدونکو چې خپل پیغامونه راستولې هغه هم د کابل د حمله پړه دي. عبدالولی وفات د هلمند د ناوې لسیم څخه وایي چې هغه افغانان چې د خپلو افغانانو وینه تویوي د پردیو استخباراتي شبکو مزدوران دي او د هر افغان ایماني او وجداني دنده ده چې د دوی مخه ونیسي. یو بل اوریدونکی عبدالحکیم هم له هلمند څخه استمس راستولی وایي چې زه له طالبانو پوښتنه کوم چې کوم عمل چې ترسره کوي، که دا جهاد وي نو دا د ملکي وګړو وژنه بیا څه شی ده؟ عبدالولی خوګانی بیا له ولسمشر او رتبه چارواکو غوښتي دي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو بندیان دې نه خوشي کوي. عبدالسلام له پلخمری لیکي افغان کشفي ارګانونو ته پکار دی چې د دغسې چودونکو موادو د کشف لپاره تعلیمي سپیونه ګټه واخلي. محمد حسن قلمیار امیری د اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي د کابل په نننۍ چودنه کې د پاکستان لاس دی. او عبدالباري اکبردوست د بکواله ولسوالۍ څخه لیکي چې د هیڅ نه لري او هیڅ الفاظ نه لري چې د کابل د نننۍ حملې په اړه څه ووایي. تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل خاروالی سرپرستوي پر واټونو د اضافي اوبو د ډنډېدو د مخنیوي لپاره د وزیر آباد د کانال د جوړولو هڅې تیزې کړې دي. محمد اسلم اکرمی چې نن د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې استجواب کړی وویل چې د دې پروژې له پلی کېدو سره به د اضافي اوبو 90% مخه ونیول شي. همدارنګه سناتورانو له کابل خاروالو غوښتل چې د ښار د پاکوالي لپاره د تدابیر جدي کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د موسمی بارانونو پر مهال د کابل خار پر واټونو د اوبو ډنډیدل ډیر ځله د دې خار د اوسیدونکو د ستونزو سبب کیږي. د کابل خاروالۍ مسؤلین وایي د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پلان لري چې په خار کې د وزیر آباد کانال جوړ کړي. د کابل خاروالۍ سرپرست محمد اسلم اکرمی دا خبره د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه.
کار دیزاین کانال وزیر آباد توسط بانک جهانی
د وزیر آباد د کانال دیزاین د نړیوال بانک په مرسته بشپړ او 13 میلیون ډالر به پرې ولګیږي. ډیر شر به تدارکات ته واسول شي. د دې پروژې لپاره کېدو سره به د اوبو 90% مخه ونیول شي.
کابل ښار اوس مهال کانالیزاسیون نه لري. ډیر سرکونه او لارې او کوڅې لا پخې نه دي او اکثره ودانۍ پرته له پلان جوړې شوې دي. د دې خار اوسیدونکو هغه مهال له ستونزو سره مخ کیږي چې د بارانونو اوبه په لارو کوڅو او واټونو کې ډنډ او د وتلو لارې نه وي. کابل ښاروالوی سګنی موسمي بارانونه بي ساري وو، خو دوی وتوانېدل چې د واټر پمپونو په ذریعه له واټونو او کوڅو څخه اوبه وباسي. سناتورانو د کابل ښاروال په استجوابي غونډه کې دا هم وویل چې له مختلفو اړخونو څخه د کابل ښار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او کابل ښاروالۍ دې د شته ستونزو هوارۍ ته اقدامات وکړي. سناتور ګل احمد عظیمی وویل
تا شهر ما صاحب کانالیزیسیون نشود هیچ گاهی
در هغه چیز مو خار کانالیزیسیون ونه لري، هیڅ کله به معیاري خار ونه لرو. کابل ښار د ګاونډیو له ښارونو سره د مقایسې وړ نه دی.
افغان مسؤول چارواکی وای چې په دې خار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله خاریانو ته د لازمو خدماتو رسول هم له ستونزو سره مخ شوي دي. د خاري خدماتو د رسولو متخصص پردیس رسولي ازادي رادیو ته وویل چې تر هغه چې په کابل خار کې د نفوسو د زیاتوالي مخه ونیول شي او معیاري خارونه جوړ نشي، کابل خاروالۍ په لږو مالي او تخنیکي امکاناتو نشي کولی چې د دې خار د اوسیدونکو ستونزې کمې کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. دا خر جوړونې وزارت وی تر دې وروسته به ټولې ودانې په معیاري ډول او لوړ کیفیت جوړیږي. د خر جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د سرګندونې د ساختماني شرکتونو له ټولنې سره د تفاهم لیک د اصلي کولو پر مهال وکړي. لبل خو بیا د ساختماني شرکتونو د ټولنې مسؤلانو ژمنه وکړه چې د خپل پروژو په عملي کولو کې به ټول نړیوال معیارونه په نظر کې ونیسي او د لوړ کیفیت لرونکو موادو څخه به استفاده کوي. سماون کاکړ په ریپورت لري.
د دې وروسته به ټول ساختماني شرکتونه د ودانیو په جوړولو کې د لوړ کیفیت لرونکو وطني موادو څخه کار اخلي او په نړیوالو معیارونو به ودانۍ جوړوي. د ښار جوړونې وزیر د همدې موضوع په اړه د سې شنبه په ورځ د ساختماني شرکتونو له ټولین سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې ټول ساختماني شرکتونه د وړتیا پر اساس درجه بندي کړي دي.
مو حمایت میکنیم.
دوی وايي موږ له ساختماني شرکتونو څخه ملاتړ کوو چې د خصوصي سکتور او ښار جوړونې وزارت په ساختماني چارو کې اساسي ونډه لري، او دا توپیر هم باید وشي چې هغه شرکتونه چې ښه کیفیت او د مدیریت توان لري هغه وپیژنو او کار اهل کار ته وسپارو. شغلی نادری زیاته کړه چې د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره ټول ساختماني شرکتونه کولای شي چې په معیاري ډول د ودانیو په جوړولو سره د کابل ښار په پراخولو کې ونډه واخلي. مخکې تر دې د ساختماني چارو کتونکو په کابل او ولایتونو کې پر موجوده ودانیو د کیفیت له امله انتقادونه کول، او دا هغه وخت معلومه شوه چې د تیر کال په زورولي زلزله کې اکثرو لوړپوړو ودانیو درزونه وکړل. لبلی خو دا ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وای چې دا ټولنه د ښار جوړونې وزارت سره همکار پاتې شوه او په نړیوالو اصول برابرې ساختماني پروژې عملي کوي. دی وای دا تفاهم لیک موږ یو اقدام بولو، او موږ د ښار جوړونې وزارت او وزیر ته ډاډ ورکوو چې زموږ د شرکت غړي ښه همکاران دي چې د ښار جوړونې وزارت ساختماني پروژې د سټانډرډ لمخې مختړو
موی پروژه را پیش میبریم.
لدی وړاندې حکومت داسې پلان جوړ کړی و چې بې کیفیت او غیر قانوني لوړ پړي ودانۍ ونړوي، خو کله چې د کابل په منډوي کې دا پروګرام پیل شو د خلګو لجدي خبرګون سره مخ شو او پټه په ودرید. د ساختماني شرکتونو ټولنه په ساختماني چارو کې د ټیټ کیفیت لرونکو موادو کارول د ساختماني پروژو نه څارنه او په دې برخه کې د حکومت بې پروايي له لویو ستونزو زیاتوي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ریاض خبرداری ورکړ کچیر ته د امریکا کانګرس د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤلیت سعودي عربستان ته راجې کړي، نو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ وپلوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې پر ورځ په یو رپورټ کې ولیکل چې د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د کانګرس غړو ته ویلي دي که کانګرس داسې سند تصویب کړي چې عربستان به په امریکا کې خپل شتمنۍ چې 250 میلیارد ډالر ارزښت لري خرڅ کړي. سپینه ماڼۍ څه وایي؟ تفصیل له احمد شه برورو.
د سپین مانی ویان جاشر نستویل ولسمشر اوباما به د داسې سند ملاتړ ونه کړي او هغه به لاسلیک نه کړي. که چېرته کانګرس داسې سند تایید کړي چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په بریدونو کې عربستان لاس ترلود، نو کېدای شي چې امریکا د عربستان پر ضد حقوقي دعوه وکړي. د سپین مانی ویان وایي موږ ډاډه یو چې سعودیان زموږ په څیر زموږ ګټې د نړۍ د مالي سیستم په ثبات کې ګوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ عربستان ته ولاړ شي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ سی بي اس تلویزیون ته وویل که چیرته موږ داسې فرصت برابر کړو چې خلک په متحده ایالاتونو کې وکولی شي د نورو حکومتونو پر ضد حقوقي دعوه وکړي، نو له دې سره به د نورو هیوادو غړي هم د امریکا د حکومت پر ضد حقوقي دعوه وکړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د 19 بریټ کونکو چې څلور الوتکې تښتولې وي او په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې بریدونه کړي وو اکثر سعودیانو. هغه مهال القاعده ډله په افغانستان کې وه او د دې بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تر ننه داسې هیڅ را ثبوت نشته چې د سعودي عربستان حکومت د دې بریدونو ملاتړ کړی وي. د عربستان پر ضد په کانګرس کې د یوه سند د تصویب مسله د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په یوې تودې مسلې بدله شوې ده. د ډیموکراتانو مخکښه کاندیده هیلری کلنټن د ولسمشر اوباما په څیر نظر نه لري. دا وایي چې د دې سند د تصویبېدو ملاتړ کوي. د هیلری کلنټن سیال برني سندرس ویلی دی د اوباما نظر ته ورته نظر لري، خو د جمهوری غشتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ویلی دی پریږدئ چې سعودیان خپل شتمنۍ په امریکا کې وپلوري، موږ به یې واخلو او لیلام زموږ په ګټه دی. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو د کورنیو غړیو له ولسمشر اوباما څخه غوښتي دي چې د دې سند ملاتړ وکړي او د عربستان د سفر پر مهال دا مسله یاد کړي. دغو کسانو په یوه لیک کې چې اوباما ته یې استولی دی لیکلي دي چې دا د منلو نه ده چې امریکا د یوه بهرني دولت غوښتنو ته د ډیپلوماتیکو اصولو د خوندیتوب لپاره سر ټیټ کړي او د امریکا عدلي اصول تر پښو لاندې کړي. دا سند د جنوري په میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې عدلي کمیټې تصویب کړ، خو تر اوسه د سنا عمومي غونډې ته نه دی وړاندې شوی. په سنا کې جمهوري غوښتونکي اکثریت لري. په سنا کې د دې ګوند مشر میچ مکانل وایي تر اوسه د دې سند پر سر د رایې اخیستلو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. یو امریکایي قاضي د سپتمبر په میاشت کې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو داوه رد کړه او ویل چې د عربستان پاچا د داسې داوی په وړاندې مسؤلیت لري.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو زمون د نن ورځې د خبرونو وروستي خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما رضوان مراد. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از مهمترین های این مجله خبری، حکومت افغانستان و رهبران منطقه و جهان انفجار مرگبار امروز در شهر کابل را محکوم کردند. در این مورد و همچنان ارقام تلفات این رویداد به تفصیل به شما خواهیم گفت. بیشترین قسمت این مجله خبری ما به حمله خونین کابل اختصاص یافته. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اکنون جعفر احمدی با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شماست.
نزدیک به 30 تن در رویداد مرگبار امروز در کابل کشته شدند. بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان یک تن را کشت و 17 نفر دیگر را زخمی ساخت. و حکومت بلژیم در مورد ورود جنگجویان گروه دولت اسلامی به اروپا تحقیق می کند. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان شمار قربانیان رویداد مرگبار امروز در کابل را نزدیک به 30 تن اعلام کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل در این باره گفت:
نزدیک به 30 نفر از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما تا به حال شهید شدند. این آمار قابل تغییر است. ما تلاش خواهیم کرد که تا فردا جزئیات بیشتر را جمع‌آوری بکنیم.
آقای صدیقی شمار زخمی ها را بیش از 320 تن خواند. شورشیان ابتدا یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک ساختمان امنیتی منفجر ساختند و سپس چند مهاجم با نیروهای امنیتی درگیر شدند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در صفحه تویتر خود نوشته که پس از جمع آوری شواهد اولیه در مورد حمله امروز، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به سفرش به پاکستان را به تعویق انداخت. آقای فیصل در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. مقامات امنیتی کندوز می گویند که ولسوالی قلعه زال را دوباره از وجود طالبان مسلط تصفیه کردند. محمد قسیم جنگلباغ، قماندان امنیه کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت دیروز برای چند ساعت ولسوالی قلعه زال را تصرف کردند. به گفته جنگلباغ، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند صبح امروز کنترل این ولسوالی را دوباره در دست بگیرند. پلیس ایران مانع یک گردهمایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یاد بود کنند که در روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. یکی از مخاطبان رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ویدیویی را فرستاده که جریان ممانعت پلیس از تجمع مردم را نشان می دهد. مقام های ایرانی گفتند پسری که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده و بر علیه او اقدام جدی خواهد شد. رادیو آزادی. مقام های پاکستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 17 نفر دیگر در یک انفجار انتحاری خبر می دهند. به گفته مقام ها در این انفجار امروز یک ساختمان حکومتی در شمال غرب ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفت. فیصل شهزاد قماندان پلیس محل گفت که بمبگذار انتحاری پای پیاده به این محل آمد و پیش از منفجر ساختن خودش دست به تیر اندازی زد. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، محکمه ضد تروریسم دو مرد را به حبس ابد محکوم کرد. این مردان به خاطر نقش داشتن در فعالیت یک حلقه بچه بازان که به سوء استفاده از ده ها کودک در ایالت پنجاب متهم است، دیروز به حبس محکوم شدند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف و مسکو در مورد یک چارچوب احتمالی برای آزاد ساختن یک پیلوت اردوی اوکراین به توافق رسیدند. یک محکمه روسیه نادیا سفچنکو را به اتهام قتل دو ژورنالیست روسی در شرق اوکراین ماه گذشته به 22 سال زندان محکوم کرد. مقام های بلژیک می گویند که در مورد معلومات تحقیق می کنند که گفته شده گروه دولت اسلامی جنگجویان بیشتر را به اروپا فرستاده. پاول وانگ تک چلت مسئول مرکز تحلیل تهدیدهای امنیتی بلژیم امروز گفت که نشانه های وجود دارند که گروه دولت اسلامی یک بار دیگر جنگجویان را به اروپا از جمله بلژیم اعزام کرده است. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. و رئیس جمهور ترکیه به شدت گزارش پارلمان اروپا را رد کرده است. در این گزارش از وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه انتقاد صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز این گزارش را تحریک آمیز خواند و افزود:
ترکیه یونلیک باتی کاینکت الیشتریلرین بیر بولومو.
برخی از انتقادهای کشورهای غربی از ترکیه ریشه در حقیقت دارد که آنها به گونه مناسب وضعیت ما را درک نمی کنند. این ممکن درست باشد، اما در عقب بسیاری از این انتقادات مقاصد بد نهفته است. پارلمان اروپا هفته گذشته گزارش سالانه اش را در مورد ترکیه تصویب کرد. در این گزارش از وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در سال 2015 در ترکیه انتقاد شده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. حمله مرگبار طالبان در کابل با نکوهش حکومت افغانستان و شمار از رهبران منطقه و جهان روبرو شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اندک پس از وقوع انفجار به محل رویداد رفت.
در همچه یک حالات است که توقع میره از تمام سران کشور، از تمام رهبرای سیاسی کشور که صدای خود در برابر دشمنان افغانستان، دشمن خاک و دشمن مردم ما بلند کنه.
نظر مردم عادی را هم گرفته ایم.
این خود کار یک انسان نیست، این کاری که می کنن مردم بیگناه و بیچاره را از بین می برن، طفلا را از بین می برن. این خود کار هیچ انسان نیست، نه در اسلام است نه در کفر است. این کار
کارشناسان چی می گویند؟ با وزیر داخله پیشین افغانستان گفتگو کرده ایم. تا لحظات دیگر برمیگردیم با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت داخله افغانستان تایید می کند که در حمله امروز در سایه پل محمود خان کابل 30 تن کشته و حدود 320 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگویان وزارت های دفاع و داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری این رویداد را محکوم کرده و تایید کردند که چگونگی این رویداد را بررسی می کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
وزارت داخله افغانستان می پذیرد که در جلوگیری از حمله انتحاری امروز در ساحه پل محمود خان شهر کابل خلا وجود داشته، اما اطمینان می دهد که مانع تکرار انجام چنین حملات در آینده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت پس از چاشت روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت دفاع گفت این حمله با استفاده از یک رادار موتور باربری که صدها کیلوگرم مواد انفجاری در آنجا سازی شده بود صورت گرفته است.
عمق حادثه امروز بزرگ است، اما با تاسف حمله‌ای که در کابل صورت گرفته میپذیریم که خلاهای موجود بوده، اما بسیار زود است که چگونه اتفاق افتیده. هم قضیه حادثه باید بررسی شوه. ما از نهادهایی که ظرفیت های بیشتر دارن در قسمت بررسی اونا مذهب شدن کار صورت میگیره.
آقای صدیقی گفت که در این حمله 30 تن کشته و حدود 320 تن دیگر زخم برداشته است. این حمله حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز در نزدیکی اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل صورت گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که این حمله توسط دو تن از ترورستان صورت گرفت که یکی موتر را منفجر ساخت و دیگری پس از درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمد. سخنگوی وزارت داخله میگوید که برخی افراد در همچو حملات از داخل با مخالفان مصالح دولت همکاری میکنند، اما وی این را رد کرد که این افراد در داخل نظام این همکاری را انجام میدهند. طالبان مصالح سه‌شنبه هفته گذشته عملیات به نام عمری را آغاز کردند و همزمان با آن عملیاتشان را بیشتر ساختند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که این حملات به دستور استخبارات کشورهای خارجی صورت میگیرد.
یعنی اگر سوک چه دغه پیخی
وای میگوید کسانی که چنین حوادث را به میان میآورند دشمنان افغانستان هستند، نوکران استخبارات منطقه هستند و به دست خارجی ها هستند. شورای کویت، شورای میرانشاه و شورای پشاور در کجا است؟ زمانی که موضوع گفتگوهای صلح میشود از کجا قمانده میگیرند؟ کسی که افغان است چنین حادثه ای را که امروز در افغانستان صورت گرفت با وجود نمیآورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این حمله را به الفاظ شدید تقبیح کردند. عبدالله عبدالله پس از وقوع رویداد گفت که تمام افغان ها باید علیه مخالفان مصالح قرار گرفته و از نیروهای امنیتیشان حمایت نمایند.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان وای قهرمان افغانستان با قهرمانی با شجاعت عملیاتشان دفع کردند و تلفات زیاد داشتند. امروز با این حادثه انتحاری خواستند که انتقام بگیرند.
مسئولیت حمله روز سه شنبه در شهر کابل را طالبان مسلح به عهده گرفتند. این حمله یک بار دیگر باشندگان کابل را سخت نگران کرده، اما مسئولان امنیتی اطمینان می‌دهند که این گونه حملات تکرار نشده و مسئولان امنیتی که در جلوگیری از حمله روز سه شنبه غفلت کردند مجازات خواهند شد.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حمله انتحاری و گروهی در کابل که مسئولیتش را طالبان گرفتند و با محکومیت حکومت افغانستان مردم عادی و نیز رهبران منطقه و جهان روبرو شده که در مورد عکس العمل ها و لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. حالا سوال این است که طالبان مسلح چگونه توانستند که یکی از اهداف حساس را در قلب کابل مورد حمله قرار بدهند؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله پیشین افغانستان پرسیده است.
حمله امروزی که در کابل صورت گرفت متاسفانه که قربانیان زیاد زیر مردم بی‌دفاع شهر کابل تشکیل میداد که تقریبا از 95 تا 97% مردمان بی‌دفاع ملکی بودند. یک دستاورد برای طالب نیست، فقط ریختاندن خون افغانان که به هیچ وجه یا باید توجیه نتا که ما یک عملیات بزرگی را در کابل انجام دادیم، بلکه باید بگویم که یک قتل بزرگ در کابل انجام دادیم، خون ده ها افغان بی‌گناه ریخت. وای که چطور تانستن در نزدیکای تاسیسات امنیتی ما این حمله بزدلانه اجرا شد؟ اکثر تاسیسات امنیتی ما در مسیر سرک های عمومی جاده های عمومی است و مشکل نیست که یک فردی که بخواد خود انفجار یا انتحار بتن و یکی در نزدیکی از یکی از تاسیسات انجام دادن است.
در گذشته هم قسمی که شما شاهد هستین جناب پتنگ صاحب، حملات در نقاط حساس شهر کابل رخ داده، به نظر شما که قبلا در یکی از نهادهای امنیتی در رأسش قرار داشتین، چی ضعفی را در بخش کشف شما می‌بینین که چنین از چنین رویدادها نمی‌شود جلوگیری شود؟
بالکل، من نمی‌گم که ما هم نیروهای امنیتی ما هم ضعفی ندارن از نقطه نظر تشکیلات، تأسیسات، تجهیزات و تعلیمات. ما هم مشکلات داریم واقعا که ما باید نیروهای کشفی ما بالاتر از در چنین شرایطی که دشمن می‌خواد، خصوصا دشمن ما به سطح دشمنای بزرگ است، در مقابل از این باید استخبارات ما بسیار فعال، قوی و اکتیف می بود. در جایی که حملات رخ می‌دهد قبل از او باید یا آگاهی داشته باشند، و کشف بکنن که مخالفین از کدام شیوه ها استفاده میکنن. وقتا من میپذیرم که یک مقدار نواقص هست در نیروهای کشفی و استخباراتی ما، ولی عمل انتحاری یا یک جنگ گوریلایی به هیچ وجه بسیار مشکل است که مهار شود.
به می مقدار مواد انفجاری که کار گرفته شده در این حمله انتحاری و این انفجار خیلی نیرومند گزارش شده، چی فکر میکنین که چگونه مخالفان مسلح میتوانند که به این مقدار مواد انفجاری را داخل شهر کابل بسازند؟
اکثر این راه های منتهی شهر کابل هنوز هم باز است. ما یک کمربند فولادی درست امنیتی شهر کابل متاسفانه که نداریم و راه های بسیار بازی است که کابل ما وصل میسازه به نقاط اساسی پذیری خارج از شهر کابل که هنوز بستنه است. در اینجا نه گزمی وجود داره، نه پیریل وجود داره و نه پوسته های در اینجا وجود داره. از این راه های تردد رفت آمد وجود داره و مواد اقسام مواد در این استفاده میشه. مواد مختلف ممکن در نقاط اساسی پذیری کابل وجود داشته باشه که یا جمع آوری شه و بالاخره به یک موتر یا یک وسایل و حمل و نقل شود در دیگه جای رجع شود. مشکل صحیح مواد هم امکاناتش در خود کشور است و هم از بیرون از کشور است که ایره با خود آورده میترن و به شکل قاچاق یا از راههایی که اونجا توسعه های امنیتی وجود نداره. متاسفانه که نظام کمربندی امنیتی شهر کابل ما دروازه های کابل و راه های که کابل با ولسوادی ها و ولایت های دیگه وصل می سازه آن قسمی که توقع می ره به او ترتیب یک سطح امنیتی وجود ندارد.
گفتگوی غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان را شنیدید. حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل نه تنها با عکس‌العمل‌های مقامات ادارات گوناگون در افغانستان روبرو شده، بلکه برخی از کشورها نیز عکس‌العمل نشان دادند. پاکستان، هند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا همچنان قماندان نیروهای حمایت قاطع منشی عمومی سازمان ملل، اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دفتر یوناما در کابل این حمله را شدیداً محکوم کردند. بیشتر در این مورد در گزارش میشنویم از فرشته نگاه که امین اکنون در استودیوست. فرشته جان بفرمایید.
حمله مرگبار صبح روز سه‌شنبه در کابل نه تنها با عکس‌العمل‌های تند ادارات دولتی و نظامی، شورای علما و مردم ملکی افغانستان روبرو شد، بلکه از سوی رهبران برخی از کشورهای جهان و ادارات بین‌المللی نیز شدیداً تقبیه کردید. پاکستان، هندوستان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا همچنان قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو، منشی عمومی سازمان ملل متحد، اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دفتر یوناما در کابل این حمله را شدیداً محکوم کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه این کشور آمده که حکومت پاکستان هر نوع اقدام تروریستی را شدیداً محکوم میکند و همبستگی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرده و حمایتش را از مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد. از سوی دیگر هندوستان نیز وقوع حمله شهر کابل را شدیداً تقبیه کرده است. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان در توییتر خود نوشته: حمله در کابل را محکوم می‌کنم. تسلیتم را با خانواده‌های داغ دیده ابراز کرده و برای زخمی شدگان شفای عاجل می‌خواهم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با نشر یک اعلامیه حمله کابل را یک حمله تروریستی خونین نامیده و آن را نشان دهنده تداوم آسیب رسانیدن به مردم افغانستان از سوی طالبان خوانده است. سفارت آمریکا در کابل میگوید آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده و به حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه میدهد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا از طالبان خواست تا به خشونت ها علیه افراد ملکی پایان بخشیده و حمله کابل را همچنان محکوم کرده است. وزارت خارجه بریتانیا با نشر یک اعلامیه از قول آقای هاموند میگوید طالبان با رد شرکت در مذاکرات و هدف قرار دادن افراد ملکی بیگناه، بی توجهی کامل خود را در برابر مردم افغانستان نشان دادند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با تقبیه حمله کابل از جامعه جهانی خواستار همکاری در برابر افراطی های خشونت طلب شده و گفت که باید در برابر عملات تروریستی مبارزه شود. از سوی دیگر معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه گفته این عمله ویرانی های ناشی از استفاده از مواد منفجره در مناطق شهری را نشان میدهد و استفاده از مواد منفجره در مناطق پر ازدحام که باعث تلفات افراد ملکی میشه یقینا جرایم جنگی محسوب میشود. قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن نیز در اعلامیه حمله کابل را محکوم کرده و میگوید که این حمله نشان میدهد که شورشیان قادر به پاسخگویی به نیروهای افغان در جنگ نیستند و همچنان افزوده که نیروهای حمایت قاطع به حمایت از همکاری با افغانها و حکومت افغانستان متحد باقی میمانند. و اخیراً سخنگوی فدریکا موگرنی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه میگوید وقوع حمله کابل یک بار دیگر روی نیاز به همکاری با حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد تا ثبات در این کشور تامین شود.
تشکر از شما فرشته جان برای ارائه گزارش مفصل از عکس العمل های منطقه و جهان در مورد حمله مرگبار امروز در کابل. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حالا بشنویم که عکس العمل ها در داخل افغانستان از چی قرار است. آرزو غیاسی رفته و با قشرهای اجتماعی مختلف در این مورد صحبت کرده است. در این گزارش مفصل بشنویم.
حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل که صدها خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند با عکس العمل های مقامات و ادارات گوناگون در افغانستان روبرو شده است. شورای علمای افغانستان این حمله را تلاش مسلمان کوشی عنوان کرده و با شدیدترین الفاظ آن را محکوم می کند. شفیع الله نورستانی یکی از اعضای این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی از تمامی مخالفین مسلح دولت خواست تا از راه مذاکرات مشکلشان را با حکومت حل نمایند.
این یک عمل نادرست است. این را با الفاظ شدید تقبیح میکنیم. پیام ما این است که از برادرکشی و مسلمانکشی دست بردار شوند، در مذاکرات و تفاهم بنشینند و از طریق مذاکرات مشکلاتشان را حل نمایند.
این حمله انتحاری صبح روز سه‌شنبه در ساحه پل محمود خان شهر کابل در جوار ریاست محافظت رجال برجسته رخ داد. با آنکه عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل در ساحه رویداد به خبرنگاران گفت که به شمول افراد ملکی و نظامی 28 تن کشته و 183 تن دیگر زخم برداشتند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد زخمی های این رویداد را 327 تن می‌خواند. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بر عهده گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان با تقبیح این حمله خونین میگوید که همچو حملات هرگز نمیتواند سبب تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی افغان در زمینه مبارزه با تروریسم شود. در این حال ریاست اجرایی افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته است انجام چنین حملات که بیشترین قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل میدهد نشان دهنده این است که مخالفین مسلح توان جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و تلاش دارند تا با استفاده از حملات انتحاری حضورشان را تثبیت سازند. مشران و جرگه افغانستان نیز خاموش نمانده و با تقبیه این حمله حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده است. فرهاد سخی معاون اول این جرگه:
ما هم به نمایندگی از مشران جرگه جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی که طور وحشیانه بالای ملت مظلوم افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیه میکنم و رشادت دلیری نیروهای امنیتی خود تقدیر میکنیم.
وزارت داخلی افغانستان نیز با نشر اعلامیه تاکید کرده که برای بازداشت عاملین این رویداد به گونه جدی تلاش خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان نیز در عکس العمل به این حادثه گفته است این رویداد نشان می‌دهد که طالبان مسلح به رهنمای استخبارات منطقه دست به چنین حملات زده و برای پایان دادن جنگ در این کشور از استقلالیت کامل برخوردار نیستند. مردم عام نیز پس از این حمله سخت نگران شده‌اند و همچون حملات را تقبیح می‌کنند. دو تن از باشنده‌های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
با صفت یک انسان بگویم برشان که بفهمن هیچ کار یک انسان نیست. هی کاری که میکنن مردم بیگناه و بیچاره را از بین میبرن، طفلا را از بین میبرن. هیچ کار هیچ انسان نیست، نه در اسلام است نه در کفر است. هی کار
این یک عمل ضد اسلامی است که اینا از نام اسلام سوء استفاده میکنن و دیگه کدام هدف دیگه ندارن.
در این میان لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به این رویداد از مخالفین مصالحه حکومت خواست تا از آدم کشی دست بردارند و خواستهایشان را از راه سیاسی با حکومت مطرح کنند.
پیام ما به تمامی مخالفین و گروه های تروریستی که چنین اعمالشون را انجام می دهند این است که یک روز از تمامی این اعمالشان پرسیده می شود و از این طریق آنها هرگز به اهدافشان نمی رسند.
از سوی هم پاکستان با تقبیح کردن رویداد امروز در شهر کابل با خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل گفته شده که حکومت این کشور هر حمل تروریستی را تقبیح کرده و وحدت و برادریش را با مردم افغانستان حفظ می کند.
گزارش بود از آرزو غیاسی. تشکر از پیام های کوتاهتان در مورد رویداد خونین امروز در کابل. جانلی عزتیار از دایکندی حادثه را تقبیح کرده. رومل از قلعه زمانخان کابل برای زخمی های رویداد شفای عاجل خواسته. و خاوری از بدخشان از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که توجه بیشتر کنند. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانید با ما پیام های کوتاه بفرستید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. حال از رادیو آزادی بشنویم که رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه وارد عربستان سعودی می شود. او در این مسافرت خود می خواهد این پیام را برساند که واشنگتن دوستان دیرینه خود در منطقه خلیج را در برابر ایران تنها نمی گذارد. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
کشورهای عربی خلیج فارس از چیزی که آن را کاهش تعهدات واشنگتن در قبال دوستان دیرینه آمریکا در منطقه می‌دانند مایوسند. همچنین اظهارات ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به یک مجله نیز این کشورها را ناامید ساخته است. این کشورها چون می‌دانند که انتخابات در آمریکا پیش روست و یک رئیس جمهور جدید در این کشور به قدرت می‌رسد، دیده نمی‌شود که پیام رئیس جمهور باراک اوباما قناعت آنها را فراهم سازد. یک مقام آگاه کشورهای عربی از ترتیبات ملاقات اوباما با رهبران کشورهای خلیج به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما می‌خواهیم که اطمینان ملموس و واقعی به ما داده شود. ریاض و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که کدام معاهده دفاعی معمول با واشنگتن ندارند، سعی می‌کنند که تعهد واشنگتن درباره به دست آوردن چتر دفاعی راکت را حاصل کنند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند که یک راه حل صلح میان ایران و کشورهای عربی خلیج جستجو نماید تا آتش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه را خاموش سازد و از گسترش نفوذ گروه‌های افراطی چون دولت اسلامی در منطقه جلوگیری شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که جانبین امکان دارد به یک راه حل رضایت بخش جزئی دست یابند. آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس درباره چگونگی جلوگیری از چیزی که آن را فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه می‌دانند با هم اختلاف نظر دارند. توافق اتمی ایران با غرب کشورهای عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که متردد بودن رئیس جمهور اوباما درباره سیاست خاورمیانه که نمی‌خواهد درگیر منازعات پیچیده این منطقه شود و ایران دست بازتر در سیاست‌های منطقه داده است. سلطنت عمان یگانه کشور عربی حوزه خلیج فارس است که با ایران روابط دیرینه خوبی دارد و با استفاده از آن توافق اتمی تهران و غرب را میانجیگری کرد. ریاض حمایت تهران از رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و حوثیان یمن را یک تلاش ایران برای در دست گرفتن سرنوشت منطقه می داند. ولی مقامات آمریکایی به این باورند که دسترسی ایران به اسلحه اتمی و گسترش نفوذ گروه های تندرو چون دولت اسلامی در منطقه به منافع آمریکا و کشورهای عربی خلیج به مراتب خطرناکتر است. راب میلی، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه، در یک مقارنه میان تلاش های جلوگیری از تهدید ایران و رابط دیرینه واشنگتن در منطقه گفته است که به نظر او کدام ابهامی در این وجود ندارد که چه کسی دوست آمریکا در منطقه است و چه کسی نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقات روز چهارشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک می‌کند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحد، قطر، بحرین و سلطنت عمان اعضای این شورا اند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به یک مجله گفت که کشورهای عربی خلیج باید ایران را شریک خود در خاورمیانه بدانند. باراک اوباما در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی دوست آمریکا است گفت که این یک مسئله پیچیده است. با اینکه کشورهای عربی خلیج فارس درباره این اظهارات کدام واکنش رسمی نشان ندادند، ولی شاهزاده ترکی فیصل، رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی، در یک نامه سرگشاده این اظهارات را محکوم کرد و این پرسش را مطرح ساخت که تمایل واشنگتن به سوی ایران به گفته وی چه حکمت و عقلانیتی خواهد داشت.
با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. حال روی امین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.